سلامونه ستړي مشي تاسو زموږه کلا ساته رادیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په هرات ولایت کې د یو مسافرلونکي بس د ټکر په پیښه کې یو بیا کسان وژل شوې دي. دغه پیښه پرون شپه ناوخته هغه مهال رامنځته شوه چې له ایرانه د رسنه شوو کډوالو بس له یوې لارې سره ټکر وکړ او اور یې واخیست. د هرات لپاره د طالبانو د والي ویانت احمدالله متقي وایي په وژل شوو کې 18 ماشومان دي. له دې وړاندې په ځینو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 60 یاد شوی و. د طالبانو د حکومت پولیسو په یو خبر پاڼه کې د دغې پیښې علت د بس چلوونکي ډیر سرعت او بې احتیاطي یاده کړې ده. تمه چې نن چهارشنبه د طالبانو پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په کابل کې وګوري. د طالبانو تر واک لاندې د بختر خبر اژانس راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدراعظم مرستیال اسحاق ډار په کابل کې د ترهګرۍ ضد مبارزې او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د پراختیا په اړه خبرې وکړې. بختر خبر اژانس وړاندې لیکي وانګی به د طالبانو د حکومت له مشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو کو د پراختیا او اقتصادي همکاري په اړه هم خبرې وکړي. ټاکل شوی و چې د اگست په لومړیو کې امیر خان متقی پاکستان ته د سفر پر مهال له خپل پاکستاني او چینی سیالانو سره وګوري، خو دا ناسته وروسته له هغې وځنډېده چې ملګرو ملتونو امیر خان متقی ته چې د دې سازمان د بندیزونو په لس کې دی د سفر اجازه ورنه کړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او په افغانستان کې د دې سازمان د بشري مرستو همغږي کوونکی اندریکا راټوا وایي د دوی کارکوونکو په ملي او نړیواله کچه په ځانګړې توګه په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه په ټکو دغه کارکوونکي د ګواښلو سربېره ټپې وژل کېږي. راټوا پرون سه شنبه د بشر دوستۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویل د افغانستان د مرستندویانو د کار په اړه جدي محدودیتونه شته. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک څو ورځې وړاندې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د روان کال د مې په میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لسګونه خزینه کارکوونکي د نامعلومو کسانو له لوري د خپلو دندو له امله د مرګ ګواښونو سره مخ شوي دي. طالبانو د اندریکا راټواټ د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه ویل نه دي. د عراق نومړی وزیر محمد شیل سوډانی ویلی د شوران په نوم د نفتو د تولیدونکو وی امریکایي کمپنۍ سره هوکړلیک لاسلیک کړی دی. د روټرز راپور له مخې سوډانی دا اعلان پرون سه شنبه وکړ. روټرز وړاندې وایي عراق په تیرو دوه کلونو کې له ګڼو سترو نفتي کمپنیو سره تړونونه کړي او د فرانسې له توتال او د برېټانیا له بریټش پټرولیم سره د 50 میلیارد ډالرو په ګډو پانګونو د نوو قراردادونو لاسلیک ته لار هواره کړې ده. د عراق د نمړي وزیر د دفتر په ټکو حکومت د نفتو لسترو کمپنیو سره د تعامل په برخه کې نوې ستراتیژي پلي کوي. او سپینې ماڼۍ پرون سه شنبه په رسمي ډول د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لپاره د ټیک ټاک یو حساب پرانیست چې په امریکا کې د دغه اپ له 170 میلیونو څخه ډیرو کاروونکو ته د ولسمشر ټرمپ پیغامونه ورسوي. نوی حساب چې په اټ وایټ هاوس کې جوړ شوی پرون یو لنډ ویډیو خبره کړې چې پکې وایي زه ولسمشر ټرمپ ساسي حاکم. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویت ویلي د ټرمپ حکومت ژمندی چې د ولسمشر تاریخي لاسته راوړنې د خلکو تر غوږونو د ډېرو رسنیو او نورو پلیټفارمونو له لارې ورسوي. د روټرز راپور له مخې ولسمشر ټرمپ د ټیک ټاک حساب سره ځانګړې مینه لري، خو امریکایي قانون جوړونکي بیا اندېښنه لري چې ټیک ټاک د امریکایي کاروونکو شخصي معلومات ښایي د چین حکومت ته په لاس ورکړي. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې مرسته رسوونکي کارکوونکي له جدي ګواښونو سره مخ دي. د چې دا کارکوونکو په برخه کې کوم ډول جدي ستونزې دي او طالبانو یې په اړه څه اقدام کړی او که نه په راپور کې به درته وایو. د طالبانو د حکومت په خسره د مبارزې د ملي ادارې اعلان کړی چې په وروستیو څو ورځو کې په افغانستان کې په بارانونو او سیلابونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. له دې سربېره د دغې درې په ټکو چې کرنیزې ځمکې هم ویجاړه شوي وو، کورونه هم او په وړې دي. ته چې بې وخته سیلابونه د اقلیمي بدلون نښې دي او که نه، په دې اړه به هم درته تفصیلي راپور ولرو. ته به هم راسره واورئ چې په خوست کې هغه ځوانان چې له طبي رشتو فارغېږي وایي چې د اکزام په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
ما په ډېرو سخته شرایطو کې چې هغه د کور مسولیتونه او ما د نرسنګ ښوونځی وویل او نو یو هیله مو شته انشاءالله په راتلونکي کې، او دا هیله من له دینه چې دغه اکزیټ امتحان موږ ته اماده کړي انشاءالله.
همدارنګه د هغې طالب کیسه به هم در سره شریکه کړو چې له انتحاري څخه اوس د دولت پیاو کارکوونکي بدل شوی. نور راپورونه هم درته لرو، ملتیا هم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي. زفر د سیالي مو په تخنیکی چارو کې را سره قدر جلال افتي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې مرسته رسوونکي کارکوونکي له جدي محدودیتونو سره مخ دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د دې سازمان د بشري چارو همغږي کوونکي تاګیس په 19مه د بشر دوستۍ د ورځې په مناسبت په ویډیو پیغام کې ویلي، د دغه څرګندونو تر څنګ په بشر دوستانه فعالیتونو کې د افغان ښځو په بشپړه ونډه ټینګار کړی. په ورته وخت کې په دې هیواد کې د مرسته رسولو برخې یو شمېر کارکوونکي ښځې هم وایي چې له ګڼو محدودیتونو سره لاس او ګرېوان دي. نور تفصیل له سنګه کړنا په دې راپور کې اورو.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د دې سازمان د بشري چارو همغږي کوونکی وایي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په کچه ملیو نړیوال مرستندوی کارکوونکي له دندې څخه خنډونو سره مخ دي. هغوی ګواښل کیږي، ټپیان کیږي او ان وژل کیږي. اندري کاراتوات د سېشنبې په ورځ د اګست په 19مه د بشر دوستۍ د ورځې په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې زیاته کړې چې د افغانستان مرستندوی کارکوونکي له جدي کاري محدودیتونو سره مخ دي. هغه په دې پیغام کې چې د یونما د فیسبوک پاڼې په ګډون د ملګرو ملتونو په بیلابیلو پاڼو کې خپور شوی ویلي،
سره د دې چې له 2021 کال وروسته په افغانستان کې امنیت او فزیکي لاسرسی ښه شوی، خو بشر دوستانه کارکوونکي لا هم له جدي کاري محدودیتونو سره مخ دي. دا ننګونې تل په پوهه، نوښت او زغم ځواب شوي دي.
راتوار ټینګار وکړ چې د افغان ښځو بشپړه ونډه په بشري فعالیتونو کې ډېره مهمه او له دوی پرته ناشونې ده. هغه له نړیوالو مشرانو وغوښتل چې د ښځو د حقوقو او امنیت د خوندیتوب لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي، او هغه کسان چې په دې برخه کې ناغېږي کوي باید ځواب ویونکي وګرځول شي. اندریکا راتوار ټینګار وکړ چې ټول باید د مرسته کوونکو کارکوونکو د خوندیتوب او ملاتړ په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه مرستندویه کارکوونکي وایي له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. یو ښځینه کارکوونکي چې وینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل،
د دوی شرط دا دی که چیرې بشري خدمتونه ترسره کیږي په ساحه کې باید د دوی د نمایندګانو څخه یو له موږ سره اوسي او هغوی زموږ کار له نږدې څخه وویني. کله چې فیمیل سټاف ساحې ته ځي، د دوی سره اول یو محرم وي چې محرم خاوند پلار.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک څو ورځې مخکې وویل چې د روان کال په می میاشت کې لسګونه ښځې چې د دې سازمان په بېلابېلو ادارو کې کار کوي د ناپېژاندو کسانو لخوا د دندو له امله په مرګ واخل شوي. دغه په وینا له همدې موضوع له کبله یونما مجبوره شوې چې د دغو ښځینه کارکوونکو د امنیت خوندیتوب لپاره لنډمهالي تدابیر ونیسي. یونما وایي طالبانو ویلي چې د هغوی ځواکونه د ښځینه کارکوونکو د ګواښ پیښو کې لاس نه لري، خو ادعا کوي چې د کورنیو چارو وزارت په دې اړه پلټنې کوي. له دې وړاندې هم بېلابېلو ادارو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یوچا د طالبانو لخوا د مرستو د ویش په پروسه کې د لاسوهنې په دې برخه کې د ښځو د حضور په محدودولو او پر هغوی د فشارونو په اړه راپورونه ورکړي وو. طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو بېلابېل محدودیتونه ولګول او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو کار کول بند اعلان کړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
دا تاسې زموږ کله زدای راډیو نوري د بخند نړیوال سازمان وایي چې طالبانو په افغانستان کې د واک له ترلاسه کولو څلور کاله وروسته په بشپړ مافیات د هیواد د خلکو ژوند ویجاړولو ته دوام ورکړی دی. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼې له خلکو غوښتل چې د دې سازمان د تومار غوښتنلیک په لاسلیک کولو دې د طالبانو د حساب ورکونې او له ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره نړیوالو فشارونو زیات کړي. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان خبر ورکوي چې د نړۍ دوامداره یوازې شفاهي غبرګونونه او د عملي اقداماتو نشتوالی به د افغانستان لپاره نه جبرانیدونکې پایلې ولري. تفصیل فیروزی عزیزینه په دې راپور کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې نړۍ د ازادۍ او عدالت لپاره د افغانستان مبارزه له پامه نسی غورځولای او باید په دې هیواد کې د بشري حقونو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې د دوشنبه په ورځ د اگست په 13مه په خپل ایکس پاڼې لیکلي چې طالبانو پر افغانستان له څلور کلنې واکمنې راهیسې له سزاګانو په بشپړ معافیت سره د افغانانو د ژوند ویجاړولو ته دوام ورکړی دی. دغه سازمان له سزاګانو د مسؤلیت پای څلور کله بی عدالتي د هشتکونو په کارولو له ټولو غوښتي چې د دې سازمان د تومار غوښتنلیک په لاسلیک کولو د طالبانو د حساب ورکولو او د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره نړیوال فشار زیات کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو د واکمنۍ څلور کلونو وروسته هم د دوی قضایي سیستم د حقوقي اصولو له پراخو سرغړونو سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د دوی محاکم اسلامي شرعي قوانین پلي کوي، خو دې سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو قاضیان پرته له څارنې او د شخصي نظر پر اساس پریکړه کوي. محکمې غیر علني او غیر عادلانه دي او د مدافع وکیلانو نشتوالی او د ورته جرمونو لپاره د مختلفو سزاګانو ډیری وختونه د شکنجې او دروهلو لامل ګرځي. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نړیوال غبرګونونه تر دې دمه د خواشینۍ څرګندولو او اعلامیې خپرولو پورې محدود دي چې د افغانانو د وضعیت په ښه کولو کې کومه مرسته نه ده کړې. له دې ډلې رازیا برومند ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ لخوا د عملي اقداماتو د نشتوالي دوام د افغانستان لپاره نه جبرانیدونکې پایلې درلودلی سي.
باید جهان دیگه نظارهگر نباشه، عملا باید اقدام بکنه، از طریق فشارهای دیپلماسی میتونه باشه، از طریق تحریمهای مالی و اقتصادی و...
نړۍ باید نور یوازې ننداره و نکړي، باید عملا اقدام وکړي. دا ممکن د ډیپلوماتیک فشار یا مالی او اقتصادي بندیزونه له لارې وي. په ځانګړې توګه په دې ورسته کې د لاهې محکمې لنی کمرغه د طالبانو مشران محکوم کړي دي، او په دې برخه کې هم باید عملی اقدامات وشي او نه باید دا ظلمونه او جرمونه عادی او سپین کرلای شي.
که ته هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خود د 2021 کال په اگست کې وخت له رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار، سفر او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. سربیره پر دې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د یو شمېر ملکی وګړو، نظامیانو او د تیر جمهوري نظام کارمندانو، بشري حقونو فعالینو او افغان خبریالانو پر وړاندې د نیولو، شکنجو، جبري ورکېدو، بندي کولو، بدني سزاګانو او د دوی پر وړاندې د ګواښونو او د خلکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د سختو محدودیتونو لګولو راپورونه خپاره کړي دي. نړیوالې ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او په بشپړه توګه د بشري حقونو درناوی وکړي، او ټینګار یې کړی چې د دې مسلو له حل پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د جولای په 8مه نیټه د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر هم صادر کړ. د یادونې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په تومار غوښتنلیک کې راغلي چې په داسې حال کې چې د افغانستان خلک په یو نه ختمیدونکي ویره کې بند پاتې دي، نړیوالې ټولنې هیڅ معنا لرونکی اقدام نه دی کړی. وړاندې راغلي چې سختې خبرې به دا ظلم ونه دروي، بلکې په ټکو یې پریکړنده اقدام ته اړتیا ده، او د نړۍ په کچه ټول حکومتونه باید په افغانستان کې د دې ځپونکي دورې د پای ته رسولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان کډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
تاسیس موخه لازاده رادیو ناوري د طالبانو د حکومت په خوسره د مبارزې د ملي ادارې اعلان کړای چې په روسي او تورزو کې د افغانستان په نه ولایتونو کې سخت بارانونه او سیلابونه صدر کسان مړه کړی دي. د دې ادارې د اطلاعات او اړیکو رئیس محمد یوسف همات په ویډیو بیان کې ویلي چې د ځای زیان تر څنګ په دې سیلابونو کې ګڼو خلکو ته مالي زیانونه هم رسیدلي. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلي کورنۍ وایي چې د سیلابونو له امله کورونه او کرنیز ځمکې ویجاړ شوي دي او د طالبانو او نورو مرستندویو بنسټونو یې د مرستې غوښتنه کړې. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې پرلپسې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دې اونۍ له پیل راهیسې د افغانستان په نه ولایتونو کې سیلابونو خلک له ستونزو سره مخ کړي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس محمد یوسف حماد پرون دوشنبه د اګست په 13 په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د دې سیلابونو له امله 4 کسان مړه شوي او 1 کس ټپي شوی، خو نوموړي نه دي ویلي چې دغه تلفات په کوم ولایتونو کې اوښتي.
موش سلور هیوادوال به شهادت رسیدلی، یو تن ټپي سوی، یو ورس کورونا په بشپړ توګه ویجاړ سوی دي، شپږ سرویس کورونا په نسبت توګه ځانمن سوی، یو سل دیش جربه کرنیز ځمکه، یو سل پنځه دیش جربه باغونه، شپاړس کیلومتره سړک، دوه پلونه او پلچکونه، اول سوه ونی یوش د اوبو کانالونه ځانمن سوی دي. په ټولیز توګه 353 کورنۍ د دې طبیعي پیښو له امله متاثره سوی دي.
دی وایي له ځانمنو کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوي او د نورو مرستو لپاره د دوی سروې روانه ده. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د روانې اونۍ له پیل راهیسې په کابل، کاپیسا، پروان، لوګر، ننګرهار، لغمان، پکتیا، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې سیلابونه راغلي. په ورته وخت کې د ننګرهار او لغمان ولایت یو شمېر اوسېدونکي او چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو دغلته خلکو ته مرګ ژوبله او درانه مالي زیانونه اړولي. د ننګرهار د بیسودو ولسوالۍ د دامان سیمې یو اوسېدونکي نصیب الله وویل سیلابونو د هغه د کور دیوالونه ویجاړ کړي، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې هغه د بیا جوړولو وس نه لري.
مکمل کوټې دیوالې راته غورځولې دي، د کلا دیوالې هم غورځولې دي او وس نه لرو چې جوړې کړو. اوسګار ګرځو کارونه نشته، نو که مونږ ځان ته ډوډۍ ته نشو پیدا کولی او بیا دا به څنګه را جوړ. مونږ دا غواړو چې مستد مونږ سره کومک وکړي او دغه ني راته جوړ کړي.
په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست یو کارکونکي عبدالعظیم صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو سیلابونو له امله په دې ولایت کې خلکو ته د پام وړ ځاني او مالي زیانونه اوښتي.
مالي زیانونه خلکو ته زیات اړولي دي، لکه کرنیز ځمکې دي، کانالونه دي، کورنۍ زیانمنې شوي چې اتاقونه یې ولیدلي دي. یو پل د علیشنګ په سړک باندې دا له منځه تللی ده، تن سیاسر هم شهیده شوی، یو نارینه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن سه شنبه د اګست 19 په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، خوست او پکتیا ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د اورښت کچه د 10 او 15 ملي مترو ترمنځ وي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په جنوب ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې د تیزو بادونو امکان هم شته چې تیزوالی به په ساعت کې له 50 تر 50 کیلومتر پورې وي. یادونه ورده چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله له زیانونو سره مخ هیواد دی چې اوسیدونکي د سیلابونو او بارانونو له امله له ګواښونو سره مخ دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي راډیو موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
په خوست کې د نیمال وړو روغتیا زده کړو یو شمېر فارغان وایي شاوخوا درې کاله کېږي چې له دوی د فراغت وروسته ازموینه اکزیټ اگزام نه دی اخیستل شوی. دوی زیاتوي له دې ازموینې پرته هغوی ته تحصیلي سندونه نه ورکول کېږي چې له همدې کبله بېکاره پاتې دي. په خوست کې هر کال د روغتیا په برخه کې د خصوصي سکتور د لوړو او نیمه لوړو زده کړو له محسوسو سلګونه کسان فارغېږي، خو په اکزیټ اگزام کې خند د دوی د بیکاری یو مهم لامل دی. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې اورو.
د اګست په 18مه په خوست کې د خصوصي برخې د روغتیایي زده کړو د انسټیټیوټونو یو شمېر فارغانو د دوی په فراغت غونډه کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې د هغوی د فراغت وروستۍ ازموینې دې نه ځنډول کېږي. دوی زیاتوي له شاوخوا درې کلونو د دې بنسټونو سلګونه ځوان فارغان له یادې ازموینې پاتې دي او له دې کبله نشي کولی په خپلو تحصیلي برخو کې رسمي دندې ترسره کړي. یو تن فارغ محصل عبدالصمد وویل
اکثر محصلین چې فارغ شي تقریبا درې څلور کاله کېږي چې اگزیټ اگزام یې نه ده وخستله. د اگزیټ اگزام چې ور نه کړي نه په مؤسساتو کې دنده ترسره کولای شي، نه ده ته د دولت څخه ډیپلوم ورکولی کېدای شي او نه مخته تلای شي چې دای لیسانس وکړي.
په ورته وخت کې د نیمه طبي لوړو زده کړو فارغان له خپلو نظري او عملي زده کړو راضي دي او وایي که چیرې د جذب په شرایطو کې وړتیا او روڼتیا په پام کې ونیول شي دوی په خپله بریا ډاډمن دي. یو بل تن فارغ محصل حمیدالله وویل
ما په ډېره سخته شرایطو کې چې هغه د کور مسؤلیتونه و ما د نرسنګ ښوونځي وویل او نو یو هیله مو شته انشاءالله په راتلونکي کې او دا هیله من لو دینه چې دغه اگزیټ امتحان موږ ته اماده کړي انشاءالله. موږ د دولت نه هم دا غوښتنه ده چې څومره موږ ته زمینه مسعدېږي هغه موږ ته کاري فرصتونه ډېرېږي نو موږ خوشحالېږو انشاءالله.
د خوست ټولنیز فعالان هم وایي کله چې د فارغېدو په عمومي او وروستۍ ازموینو کې ځنډ کېږي محصلان له خپلو زده کړو سره بې ارتباطه کېږي او مطلوبه نتیجه نشي ترلاسه کولی. ځوان فعال رشید الله همدرد د فراغت غونډې ګډونوالو ته وویل په خوست کې د روغتیا د برخې د انسټیټیوټونو مسؤلین هم د فارغانو یاد غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې په دې وروستیو کې اړوندو مسؤلینو ورسره ژمنه کړې چې دا بهیر به چټکوي. د النور انسټیټیوټ مرستیال محمد اکبر نوري وایي
د خوست خصوصي انسټیټیوټ اتحادیې د عام روغتیا ریاست او د هر انسټیټیوټ ریاست او مسؤلینو کاملا هڅه کړې ده چې خپلو محصلینو ته د اگزیټ ازموینې زمینه سازي وکړي. دا چې یاد ازموینه مخکې د خصوصي انسټیټیوټونو لوی ریاست لخوا اخیستل کېده اوس دغه ازموینه د ازموینې ملي ادارې ته وختې ده نو دوی هم هغه د سکیجول مطابق انشاءالله په نږدې راتلونکي کې د خوست او د جنوب ختیځ زون اگزیټ ازموینه پلان کړې ده.
د افغانستان په روغتونونو او نورو لویو او وړو روغتیایي مرکزونو کې د تشکیلونو د کمښت له کبله هغوی د اړتیا وړ روغتیا پال پر دندو نشي ګمارلی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وګړو ډیره برخه لازم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
اوس به هم ورشو د هغه کس کیسه به اورو چې له مورچله تر دفتر رسیدلی. دا د یو طالب کیسه ده چې زموږ همکارې فیروزې عزیزي ورسره خبرې کړې دي او د هغه په ژوند باندې چې څنګه له مورچله تر دفتر رسیدلی دا راپور چمتو کړی دی. ورزو دا راپور اورو. همدارنګه یادونه کوم چې تاسو کولی شئ اوس ازادي راډیو نشرات 4:30 ته ازادي راډیو په اپلیکیشن باندې واورئ. کولی شئ زموږ اپلیکیشن د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې ومومئ. پته ازادي راډیو .com د هلته ورشي اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. په 4:30 توګه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو خبرونې هلته اورېدلی شئ. همدارنګه په سوشل پاڼو کې هم درسره موږ تعقیب کړئ، په ټویټر، فیسبوک، دا واتس اپ ګروپونو، په انسټاګرام کې، په ټلګرام ګروپونو کې او همدارنګه پر وې پاڼه مو راپورونه په غږیز او همدارنګه په لیکلي ډول لوستلی شئ. اوس هم ورزو راپور اورو.
د ننګرهار ولایت یو 9 کلن اوسیدونکی چې اوس په ختیځه حوزه کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو له مسؤلینو دی وایي یو وخت د جمهوري نظام د کارکوونکي د وژلو لپاره ځانمرګي برید ته چمتو و. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له لیکو سره د یو ځای کېدو په اړه وویل
عمر بیا تلس کارو لگی رمی داخلی نوان
دا زیاتوي چې له طالبانو سره د ځانمرګي بریدګرۍ روزنه ترلاسه کړې او نه یوازې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد مخامخ جګړه کړې بلکې د داعش پر ضد هم جنګېدلای دی. خو د داونه ویل چې دا روزنه یې د چا لخوا او په کوم ځای کې ترلاسه کړې ده. دا ادعا کوي چې په تیرو جګړو کې د کورنۍ یولس غړي او خپلوان یې د تیر جمهوري نظام د پوځیانو په بېلابېلو هوایي بمباریو کې وژل شوي او له همدې کبله یې د غچ اخیستلو په پار د هغوی پر ضد لسګونه بریدونه کړي دي. طالبانو نه یوازې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد جګړه کړې بلکې پخوا یې د ډیرایو هغو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم پر غاړه اخیستی دی چې د ښځو او کوچنیانو په ګډون سلګونه ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. خو دغه طالب اوس وایي وروسته له هغې چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل ده هم ژوند ته مخه کړه او درس یې ووایه. د طالب دغشان ازادي راډیو ته وویل چې اوس ګرځېدلی او په تیرو څلورو کلونو کې د پلازمینې کابل په ګډون داسې ولایتونو او ښارونو ته سفرونه کړي چې په تیرو شلو کلونو کې هیڅکله نه و لیدلي. دا یې ټینګار کوي چې که څه هم د ټولو عامه وګړو په اړه یې منفي نظر نه درلود خو په خبره یې د پوځیانو په ګډون د بېلابېلو حکومتي او غیر حکومتي ادارو کارکوونکي چې ځینې یې له بهرنیانو سره کار کوه ورته دښمنان او حتی کافران ښکارېدل خو اوس له خلکو سره تر راسوار سه وروسته په هغه نظر نه دي. طالب له هغو خلکو سره د ناستې ولاړې خبره کوي چې د تیر جمهوري نظام برخه ول خو د ملګرو ملتونو بشري حقوقو سازمانونو او ګڼو نورو ادارو په دوامدار توګه راپورونه خبر کړي چې طالبانو پخوانی پوځیان سیاستوال خبريالان او د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو ادارو کارکونکو وزلي تری تم کړي او یا زندانی کړي دي. خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او خلکو سره د راسه درسي خبره کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما یو او نوی وړاندې په خپل نوی راپور کې وویل چې طالبانو په تیرو څلورو میاشتو کې و پخانی سرتیری شکنجه او وزلی دي. د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان د 2021 کال د راپور لمخې طالبانو د خپل حکومت رامسته کېدو په یوازې لومړی یوانی میاس کې په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې تر سلو زیات کسانو وزل او په دوی کې داسې خلک شامل و چې طالبانو ته تسلیم شوي یا طالبانو نیولي و. د راپور زیاته کړي چې د طالبانو مشرتابه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو تسلیم شوي واحدونو غړو ته لارښوونه کړې وه چې نوملیکنه وکړي چې د خوندیتوب تضمین لیک ترلاسه کړي. خو د طالبانو ځواکونو له دغې نوملیکنې په استفادې هغوی نیولي او په ډېرې چټکۍ یا اعدام کړي او یا په زور ورک کړي دي او د دوی مړي خپل خپلوانو یا ګاونډیانو ته پریږي چې وایي مومي. دا طالب چې وایي اوس د تیر په پرتله نظر بدل شوی دی هیله څرګندوي چې افغان ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو محدودیتونه زر تر زره لري او په خبره یې د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په فضا کې ورته د پرمختګونو زمینه برابره سي. خو طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه نجونې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو نیولې تر پوهنتونونو او حتی طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو راګرځولي. آن د کورسونو دروازې یې پر مخ ورتړلي او په ډیرایو نادولتي او اکثرو دولتي ادارو کې د زرګونو ښځو پر کار بندیزونه لګولي دي. که څه هم د دې طالب پشان په افغانستان کې د 2021 کال د اگست پر 15مه د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته د زرګونو طالب جنګیالیو ژوند په لوړه کچه بدل سو. لمورچالو او پټنځایونو دفترونو ته ورسېدل او اوس په زغروال یا مډرنو موټرو کې ګرځي، خو برعکس په خپلو محدودیتونو او ځینو تګلارو سره یې میلیونونه افغانان کډوالۍ ته اړ کړل چې په کور دننه هم له شدید بېوصلۍ سره مخامخ دي او د دغه هیواد ډیری بنسټونه په ځانګړي ډول تعلیمي او روغتیایي سکتورونه اغیزمن شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو تلیرویش ساته لتا سو سره ده.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کوم خبره په نظر کې ونیسي خبرې کوو. لمون سره میلم ده د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مرستيال عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب په پایل کې درتوي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې یو څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي، هغه د هغو حقوقونه چې په خپله مطبوع هیواد کې لري له هغه نه حتی ډیر په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د ته ورته مسایلو کې ونډه نه اخیستل، حقوقونه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې دي له هغه نه زیات برخمن شي. دا مسله مهاجرینو د چارو کنوانسون کې په دویمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډېره پخوانۍ پدیده وه، له پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل وله، خصوصا د لومړۍ او دویمې جهاني جګړې نه را په دې خوا، نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړی ده. په دې کې داسې ویل شوي دي چې هغه حقوق، یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی، هغه د مسؤلیت، هغه د مسکن د اختیارولو، هغه د ښوونې روزنې، هغه د اجباري نه ویستلو، دې ته ورته دا ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي. او دا ټول کنوانسون په همدغو حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونه دا منلي. د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ورباندې بحث شوی، خصوصا په دیارلسمه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولی شي د دنیا هر ګوښې ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. کم هیواد ته چې ځي هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواد را وباسي یا خارج کړي. نو حقوق ډېر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوریکه لحاظ، ولې داسې په عمل کې څومره عملي کیږي دا یو متفاوته بحث ده.
کله چې یو څوک کډوال کیږي بل هیواد ته ځي، دته څه کول پکار دي؟ کوم مسایل په نظر کې ونیسي؟ چیرې چې تللی درد سر نسي، ځان ته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي.
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز، سمتی، قومي، سیاسي فعالیتونو د ته ورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پرېږدي، دې ته موږ مهاجر ویلی شو. یعنی که یو څوک په خپل هیواد کې د دې لپاره چې دی په دغو مواردو لکه ژبیزو، سمتي، قومي او مذهبي مواردو باندې دی له ستونزو سره مخامخ وي، نو دی کولی شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې دې لپاره وکړله، هغه څوک چې اقتصادي تونزلری هغه ته موږ مهاجر نشو ویلای. هغه یو نړیواله بل مسله ده چې ډیر هیوادونه دي چې اقتصادي تونزلری د افریقا په شمول، هغه به بل بحث ده. نو دلته دا باریکی دی موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پرېږدي، هغه باید د دې لپاره پرېږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکات کوي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي، په لومړي قدم کې ورته دا لازمه ده چې له دغه خپل حقوقو نه باید باخبره وسی، ځکه د دغه کنوانسون مطالعه او کم هواد ته چغواړي ماجر شي دغه چې سره کم آیا دا کنوانسیونونه منلې دي دغه نړیوال اصول ته څومره ژمن دي دا موارد ډیر مهم دي. د دې ترڅنګ د لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي تبن د وطن نه لري کیږي دغه هواد قانون فرهنګ او هغه مقدساتو ته درناوی پکار ده. زمونږ ډیرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هوادونو کې بیا داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره د ټول هوادوالو لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لغومره حقوق لري مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کیږي. نو لازمه ده چې ډېر احتیاط کار واخلي داسې د خلاف د قانون او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه پاک دای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دی کوي دا ورته په ګټه ده او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده یو هیواد پاک له بیا غته ورتلل.
ګوره دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال هر وخت د ناپوهۍ له وجه نه د احساساتي تصامیمو له وجه نه او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له اوله نه کوي ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران د ترکیه او په دې لارو باندې چې هیوادات بیخي ډیر دي غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل خصوصا اروپا ته تګ په یوه سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې ګویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړي یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په اروپا پای مملکتونو کې هغه مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې ډیر اوچت اوچت مصارف کوي ډیر زیات د شي ښکارا کوي چې موږ ډیر آرام یو داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسائل هم ډیر مهم دي چې دوی په اړه کې معلومات ولري مطالعه ولري د دې ترڅنګ د سختیونه باید خبر شي. ډیر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي بیا د موسم مسله هم د ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیان دي معمولا د دسمبر او جنوري ریدی میاشت کې چې دوی د سپیکر کوي چې ګویا بندرونه بلکت راحت وي پر حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کیږي ولاره ډېر پیودات لا هم زیاتیږي. نو په دې کې د یخ له وجې نه ډېر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا مسله ډېره زیات مهمه ده. اساسي بحث دا ده چې کدوی چیرته اقتصادي ستونزې لري بیا د پدې عنوان نه چې زه مهاجر یم او کچیرته ورزی هم معمولا دوی بیا ککما هوا ته ورزیم د خپل قضیه چې دی دا د دروغ پر بنسټ جوړي کم سیاسي پناهندگی چې ورکړي ځکه بل الله را خوشتانه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي نو بیا دروغ او اسناد جوړي د دروغ تذکيري جوړي لاسه حال کې چې دا پټوله کې یعنی یو ښه نتیجه نه دا ورکړي. ډېر نور لارې د دې شته چې مثلا که په هر څه سره لار شي د کار په ویزه باندې امکانات شته یا تحصیلي ویزه باندې شته مثلا او یا کزي په داسې دروغ او په داسې مسایلو باندې به پایلې به څنګه دوی باندې تمامېږي او قرباني به داسې حوادثو دوی په خپل وسی
کله چې یو څوک په ملک اوسېږي او لغه قانون نه ځان نه خبروي یا دا چې د بیغوري لواجه یا دا چې په دې نه پويږي چې د دې ملک په قانون زپو نه سم او د سي کار تر سره کړم چې هغه په قانون کې معنی دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی سي او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي.
ګوري یو نړیوال اصل ده په حقوقو کې وایي چې د قانون نه بیخبري عذر نه ګڼل کیږي. دا په دې معنی چې کله چې قانون نافذ کیږي دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت ده چې لاغه نه خبره کی ځان مطالعه کی او ځان په حاکم کی. اوس نو کچیرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی وسی دلته نو بیا دغه کس د عدلی او قضایی محاکمې لاندې راځي او د دې د بیخبری وزر نه ګڼل کیږي. نو دا مسله ډیره زیاته مهمه ده. په دې حق له قوانین د هر هیواد فرق کوي. په دې کې د مونږ په خپل د اوسنی اسلامي امارت چې حاکم ده د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه به هر دفاع وکړي خلق با خبره کی له قوانینو ترسو مسائل مخاوني ولشي
او کچره دا وضعیت هم د دوام وکړه که څنګه تاسو خبره کړئ روخانه چې دا ډیر لوی سرخوکی را مان مرسته کوي. د دې وضعیت دوام څومره زیان رسوونکی ده؟ دا مصارف چې دوی په سفر باندې کوي یو بل ملک ته کډوالیږي، بیا هلته هم د قانون د نه خبرۍ له وجې پرې پوهېږي نه یا ځان نه پوهېږي، دا څومره سنګین تمامېدلی سي؟ دا وضعیت کمدسي دوام وکړي؟
والله دا خبره خو ډېره زیاته مهمه ده. په خواشنۍ سره باید موږ ووایو چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده حاکمه ده، یو د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیونو خلک له افغانستانه ووتل او ډېرې غیر قانوني ووتل، او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل، دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې راولاړې کړلې. لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي، تشویق یې کړي او ورته متوجه اوسي، ځکه اکثرا خلک چې تللي دي هغوی خات شوي نه دي. صحیح ده یو موقته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي اوسي، ولې حقیقت خدا ده چې د وطن وطلو بیا کوزی هم په داسې طریقو باندې چې زی لکه وس چې اکثر افغانان وزي د غلطه دین غیر قانوني قانوني لار شته دي چې بیا دغه په اساس باندې کڅو غواړي چې بهر لاړ شي. یعنی هر هیواد ځانته قوانین لري، قانوني لارې ځانته پریښي دي په دې کې چې مثلا څه رقم لاړ شي. د دوی په کورنیو پورې مربوط ده، که خدای وکړه کوم غمیزه رامنځته کېږي نو بیا اول قرباني خو اندا په خپله کسان دي او بیا کورنۍ دي، چې موږ یې په لسهاو په سلهاو مثالونه لرو د داسې قضایاو چې بیا هغه وخت کې پښیماني هېڅ ځای نه لري.
بله مصباح صاحب، سره له دې تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړله، خپل هم لږو کسانو څخه یاستئ چې ډېر مسافر کړی ده، د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې تېره شوې ده. کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پیلوي، ځینې کسان داسې د سوي دوی ته ډپریشن پیدا کیږي، دوی ته ژور خپګان پیدا کیږي، څه کول پکار دي، څه رقم دوستان وټاکل سي، څنګه ځان له نوي محیط سره عیار کړي، څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي؟
دا ډېر مهمه بحث ده، ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهۍ ته. د ناپوهۍ له وجهې نه د توقع ډېر لوړېږي. دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپله څه چې توقع لري هغه ته ترلاسه نه کړي نو هغه د خپله ډپریشن داندې راځي. دا یو طرف د قضیې ده. له بلې خوا نه چې یو څوک له یو بل هېواد نورو هېوادو ته راځي، هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي، ځکه د یو بلده محیط نه نابلده محیط ترازی. دا طبیعی ده، هر څوک چې اوسی زکه افغانستان که تیگه، خاوره، هوا، سرک، موتر، خلق و دانه هر چه خپل دی، هر چه تید خپل احساس کهی، دغه ټول څه برعکس کیږي. نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل دا په خپله یوه د ډپریشن مرحلې نه باید سره تیر شي. خو د دې لپاره چې دا مسایل په سړي آسانه تیر شي، په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي چې تر څو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع راټیټه شي. د دې تر څنګ د خپلوانو د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمه دي. ځینې افغانان دي په خواشنۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي، دوی په دې فکر دي چې له دې افغانانو او افغانی فرهنگ لری کیزان، چې دا ډیر یو غلط فکر ده. موږ مخامخ شوی ډیر سره واغه خلک انزوا کې پات شوی دي، نو افغانان سره راټولېدل ناست ولاړه اړیکه دا ډیر مهمه ده. د دې ترڅنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډیر مهمه مسله ده، ځکه کته غواړي چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هیواد کې خصوصا امریکا کې تراشي یو دلته ځان عیار کی ژوند خوشبند کی، نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي. نو دې ترڅنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده، اگر چې په فرهنګ کې که امریکا مثال ورکو ډېر موارد د قوانینو پر بنسټ دي، موږ چې فرهنګ بولو، ځکه چې قانون دلته دومره نافذ ده، د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې په خپله د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده، نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتول ډېر زیات مهمه دي. دلته په نورو هیوادونو کې دا د فرصتونو ملک ده، د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو، د برابرۍ، د عدالت د تامین، د امنیت، تحصیل، د صحت په برخه کې، د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې، دغه ټول اساسات دلته ډېر ښه نهادینه شوي دي. خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د دغه زده کړو پر بنسټ باندې وتوانېږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي، خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي، او دا ټول د یوه برنامې پر بنسټ باندې کېږي. نو مخکې له دې چې یو څوک راځي، خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نور هیوادونو ته یا امریکا ته، دوی ته لازمه ده چې یوه خاصه ستراتیژي له ځان سره ولري، د دوو کلو، د 15 کلو د 10 کلو ترڅو له دغه مزایاونه استفاده وکړي. کچیر ته له دغه مزایاو استفاده و نه کړي نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي. او دا مثال د هند او د پاکستان او د تورت نور هیوادونو دي. هغه چې راځي د هغه برنامه هم دغه هیڅ مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي، ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده. نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي اولادونه یا انټو ډاکټر شي یا انجینیر شي، نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي، دوی عاید به دومره زیاتیږي چې دوی په خپل ځان ته ټولنې جوړوي. د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلی شي او هر یو له ځان ته په امریکا کې هغه خپل هیواد جوړ کړی ده.
ډېر زیاته مننه مس بس صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه ګوروده.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبرې وشولې. موږ سره میلمه و د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مرستيال عبدالسبحان مصبا.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
درن دوستانو، سلامونه مې ومنئ. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومانو د تغذیه او د تورته نورو حقوقو باندې خبرې کول. لمر سره په خبرونه کې میلمه دی سید نجیب الله سادات. نو موري دم غړې په کاناډا کې افغان ماشومانو او ځوانانو سره د دوی د ستونزو د هوارولو په برخه کې کار کوي. سادات صاحب، په پیل کې درته وایي چې د ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده.
نړیواله کچه باندې څومره د ماشومانو د حقونو په اړه باندې یو واحد نظر وجود لري؟ هغه د ماشوم د ژوند کولو حق راځي په اول کې، د ماشوم د انکشاف یا ډیولپمنټ حق راځي په دویم کې، د حفاظت حق دی، د اظهار حق دی. دغه اساسي حقوق دی چې په دې کې په فرایاتو باندې هم کولی شو چې لاړ شو، چې اول نه شروع کېږي دا چې ماشوم باید ژوندی پاتې شي، ماشوم باید غذا ته لاسرسی ولري، پاک اوبو ته، د اوسېدو ځای ته، تعلیم، ذهني وړتیاوې، دا نور ډېر مسایل دي چې په فریادو کې راځي چې کېدای شي پرې څه خبرې وکړو.
که در تغذیه برخی تراسو زکه چه افغانستان که ورست تر بلی دی خلق و اقتصادی حالت دی خرابی دو خواته در دوی خپل دندی للاس بر کردی، لکه چنگ چه لازمه در نسی که اولی دوی خپل کورنه تا غطه برابر کردی پتیر ماشومانو تا. دی ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده؟
هم داسې چې د ټولو انسانانو لپاره تغذیه مهمه ده، د ماشوم لپاره یو د اهمیت تر څنګ حیاتي ده، ځکه چې ماشوم د رشد په حالت کې ده. که چیرته سمه تغذیه ورته برابر نه شي نو د هغې رشد او وړتیا هغسې چې لازمه ده انکشاف نه پیدا کوي، او دا د دې باعث کیږي چې هغه په وروستیو کلونو د ژوند کې یا د ژوند په میانه عمر کې د ډېرو ستونزو سره مخ شي. هغه صحي او ذهني مسایل پکې یادېدای شي. څرنګه چې په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو، افغانستان یو فقیر هیواد دی، او په دې هیواد کې اکثره خلک د فقر سره لاس او ګریوان دي، او ماشومان په دې کې بیا اصلي قربانیان یادولی شو، ځکه چې ماشومان خپله د کار کولو هغه وړتیا نه لري او زمینه ورته نه ده مساعده، او اصولا هم باید کارونه کی. نو تر کمه لاسرسی دې ته ده چې په خپل سعی او تلاش باندې وشي کولای چې یو څه لاسته راوړي. هغه څه چې د خوراک او د تغذیه لپاره لاسته راوړي، هغه تل د کورنیو د مشرانو د خوا چې مور او پلار معمولا دغه دنده پر غاړه لري، هغوی دا مخته وړي. کله چې مور او پلار دغه توانایي ونه لري چې په سمه توګه تغذیه کړي خپل ماشومان، نو واضح خبره ده چې ماشومان بیا دومره قربانیان دي په دې کې. او متاسفانه په افغانستان کې بیا داسې ماشومان هم شته چې حتی د دې ترڅنګ چې په ساتونو کار کوي، په ساتونو په غیر مناسبه هوا کې پاتې کیږي، بیا هم ښه غذا او ښه خواړه ورته نه رسیږي. او دا موږ تاسو ګورو چې په تیرو څو کلونو کې چې په افغانستان کې ناخوالې روانې دي، او هغه ماشومان چې څلوېښت کاله مخکې نوي پیدا شوي وو او دغه ناخوالو سره خپل ژوند پیل کړی، د هغه نو یو څلوېښت کلن ځوان دی، نو که تاسو په ټولنه کې یو څلوېښت کلن ځوان ګورئ چې ډېر یې په ذهني لحاظ باندې انکشاف نه دی کړی، یا په بدني لحاظ باندې رشد نه دی کړی، یا په ټولنه کې د جز ډېره توانایي نه لري، نو زه یې علت په دې کې بولم چې دوی په دغه تیرو وختونو کې د یو نامناسب چاپېریال سره مخ شوي دي چې په هغې کې غذا، امنیت، د اوسېدو ځای، لاسرسي له ټول پکې شامل وي.
تاسو ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې تغذیه یو بنیادی کار دی چې که چیرې دا ونیسي لکه څنګه چې ضرور ده نو بنیاد خرابیږي. راځو دې ته، اوس وضعیت کې افغانستان کې له نورو ناخوالو سره دي، مونږ او تاسې بنیاد را خرابوي، هغه چې واړه ماشومان دي دوی ته امکانات د تغذیه نه برابرېږي، راتلونکي کې به دغه کسان چې اوس نه تغذیه کېږي د بېوزلۍ له وجې، د غریبۍ له وجې، څه رقم یو افغانستان ولرو؟
تاسې په نوره نړۍ کې چې په پیشرفته هیوادونو کې یا په پرمختللي هیوادونو کې چې تاسې کله د هغې پاملرنې ته ګورئ، نو ماشوم په لومړی قدم کې د پام وړ دی په یو ټولنه کې، هغه په دې خاطر چې دوی په دې پوهیږي چې دغه ماشوم سبا ورځ د دغې ټولنې دپاره یوه سرمایه ده، او په هغې باندې سرمایه ګذاري کوي، که هغه په ښوونځي کې، که هغه په نور چاپېریال کې، که د هغې د حفاظت مسله ده، ټوله مد نظر نیست. نو په دې خاطر د هغې ټولنې چې ګورئ تاسې پکې سالمه ځوانان، سالمه انسانان ډېر پیدا کېږي، که چیرې دغه ناخوالې ادامه ولري او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان وګړي د فقر سره مخ وي، نو په دې موږ او تاسو پوهیږو چې پایله یې دا ده چې موږ په راتلونکو کې ښه تکړه او په معیار برابر ځوانان نه لرو. په هر لحاظ که موږ د علم په ډګر کې ګورو، که د ورزش په ډګر کې ګورو، دغه کسان چې بیا راتلونکي کې غټېږي او ډېر قرباني کېږي، تاسو وګورئ که چیرې ماشوم په ښه چاپېریال کې، د ښه چاپېریال تر سیوري لاندې رالوی نشي، نو هغه ډېر وخت قرباني کېږي. تاسې به په تېرو کې لیدلي وي چې ډېر تنکي ځوانان چې د اتلسو نه عمرونه کم و، په نیشو روږدي شوي وو. علت دا ده چې دوی په هغه وخت کې لازم چاپېریال نه دی درلودلی. دغه کسان تاسې ګورئ چې په جنګونو کې حتی دخیل پاتې شوي دي، قرباني شوي دي، خپل ژوندونه یې د لاسه ورکړي دي. علت یې دا دی چې کله چې ماشوم په صحیح او درست او منظم چاپېریال کې رالوی نه شي، دوی ډېر زر قرباني کېدلی شي، دوی ډېر زر عقدمند کېدلی شي، دوی ډېر ارزښتونو باندې نه پوهېږي، نو خپل ارزښت باندې حتی نه پوهېږي. نو په دې خاطر افغانستان په اوسنی حالت چې په ټوله کې د سیاسي لحاظ پرته د خلکو په عمومي ژوند کې د فقر ستوره ډېر ځلاند او لوړ دی، په دغسې حالت کې زه د افغانستان د ماشوم دپاره ډېره ښه آینده او ډېره ښه راتلونکي نه ګورم.
کله چې د اقتصادي ستونزې له وجې ناس وږي، په داسې وضعیت کې واضح خبره ده چې لیک لوست هم نه کېږي. که راستو د ماشومانو د لیک لوست حق ته دا څومره د دوی اساسي او بشري حق ده؟ که څه هم ټول ورباندې پوهېږي، مګر داسې په افغانستان کې په نظر کې نه نیول کېږي. لازمه یې ګڼو چې موږ او تاسې بیا بیا خبرې ورباندې وکړو. څومره ماشوم حق لري چې هغه سالمه روزنه ولري او هغه د زده کړو حق ورته ورکول سي؟
په نړۍ کې وروسته دې نه چې د یو ماشوم د ژوندي پاتې کېدلو، د خوړو، د اوبو او د اوسېدو د ځای مسله حل شي، بله مسله چې د دې پسې راځي او ډېر اهمیت ورته ورکول کېږي، هغه د تعلیم مسله ده. تعلیم ته لاس لرل د ماشوم د پاره واقعا ډېره مهمه ده، او مهمه په دې خاطر ده چې هغه ماشوم چې نن ماشوم د یو تعلیم ته لاسرسی ونه لري، د راتلونکي نسل لپاره دغه مرحله د انتقال ډېر گنجایش لري. یعنی امکان د دې شته چې دغه راتلونکی نسل د دې ماشوم څخه وروسته هم بې تعلیمه پاتې شي. په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو چې ډېر وخت کېږي چې ماشوم د ډېرو مجبوریتونو په اساس باندې له تعلیمونو څخه پاتې کېږي. تاسې که له ښارونو لږ بهر موزئ، تعلیم ته ډېر ارزښت نه دی ورکول شوی. علت دا دی چې دغه ماشوم پلار هم د تعلیم په ارزښت باندې نه و پوهل شوی، دا زمینه ورته نه وه مساعد شوې. نو کله چې هغه ماشوم لري، هغه خپل ماشوم دومره سرمایه ګذاري نشي کولی په تعلیمي لحاظ باندې، ځکه چې فقر وجود لري، د تعلیم زمینه کمه ده، ارزښت کم ورکول شوی دی، اما پوهاوی ورته نشته دی. که چېرې وی هم هغه کم پلار او مور چې دي، هغه بې سواده پاتې شوي دي، دا ورته نه ښکاري. ماشوم تاسې وګورئ په کلو او بانډو کې ماشوم د اوه کلنۍ اته کلنۍ نه په کلي او کور کې په کار مصروف دی. هغه د یو اتلس کلن یا شل کلن ځوان په شان باندې مسؤلیتونه لري. حال دا چې د ماشوم دغه عمر چې دی، په علمي لحاظ باندې دا د دوی دپاره اساسي عمر دی، دا د دوی دپاره د تفریح عمر دی، د زده کړې عمر دی، په چاپېریال کې د مدغم کېدو عمر دی، د نورې دنیا او د نړۍ د علمونو د شناخت وخت وخت دی او همدارنګه د دوی د استعدادونو د کشف وخت دی. نو تاسو فکر وکړئ که یو ماشوم په چیرې په یو کرونده کې کار کوي، تاسو د هغې استعداد په چش کې پیدا کولی شئ؟ هغه لکه یو کارګر غوندې هلته پې کار کېږي، یو شاخه کار پې کېږي. نو تاسو هیڅ توقع نشئ لرلی چې د هغې ماشوم نه تاسو د هغې استعداد را پیدا کړئ. نو په زرګونه استعدادونه چې نن په افغانستان کې نشته دی او متاسفانه ځای خالي دی، علت همدا دی چې موږ په ماشوم باندې سمه سرمایه ګذاري نه ده کړې، موږ ماشوم ته پاملرنه نه ده کړې. دغه زموږ او ستاسو په کور کلی په ماحول کې دغه دود شوی دی، څوک ورته هغه حساسیت نه ښیي. که تاسو دلته چیرته یو ماشوم وګورئ چې په نورو هیوادونو کې چې یو ماشوم یو وزن پورته کوي، کیدای شي 4-5 کسان له هرې خوا راشي او پوښتنه وکړي چې دا ماشوم ولې دا کار کوي.
بله،
اما په هغه هیوادونو کې یا په افغانستان کې خصوصا تاسو ګورئ چې ماشوم اته ساعت کار کوي او هیڅوک هم دغه شاقه کار مد نظر نه نیسي او حساسیت ورته نه ښیي.
بله، په افغانستان کې د خلکو اقتصاد اخري حد ته خراب دی، څه نه لري چې خپل بچي وساتي له هر اړخ نه. حکومت خو ټول ویني چې کوم شته ستونزې نه هواري، لا ورځ تر بلې د کورنۍ هغه څوک چې نفقه راوړي بیکاره کوي او کورنۍ احتیاجېږي. راځو کورنۍ پاکله باندې غږیږو، تاسو خپل ماشوم لیږئ مثلا شاقه کار ته یا سوال ته او بیا هغلته له رقم کسانو سره مخ کېږي لکه تاسو چې ویلې، آیا دغه فایده چې راوړي له ګدایي نه، له سوال نه یا له شاقه کار نه، دا فایده ډیره ده او که په راتلونکي کې اولاد زیان ډیر کوي؟
دقیقا هم داسې ده. ګورئ تاسې په هر هیواد کې، به خصوصا په افغانستان غوندې یو هیواد کې، د مختلفو خلکو سره ګورئ. یعنی یو ماشوم دا تفکیک نشي کولای چې زما مقابل کس څوک دی، څه نیت لري، څه کول غواړي. تاسې په افغانستان کې خصوصا په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې تاسې ډېر ماشومان ولیدل چې معتاد شوي. دغه احتیاط له بل ځای څخه نه دی راغلی، دغه احتیاط له دې څخه راغلی ده چې یو ماشوم د سهار له 8 بجو څخه د ماښام د 8 بجو پورې له کور څخه بهر دی. چې کور ته راځي، د دې مسؤلیت دا ده چې کور ته یو 2 روپۍ وخایي چې دغه پیسې ما نن کار کړی دی یا دغه پیسې مې پیدا کړي دي. اما د دغې پیسو د پیدا کولو منبع د ډېرو کورنیو لخوا، خصوصا دغه کوم کسان چې د خیرات مسله ده، د کوڅو کورونو باندې ګرځېدلو مسله ده، د دغه والدین زه فکر نه کوم چې د دوی پوښتنه وکړي چې دغه کوم پیسې چې تا راټولې کړي دي نن دا 2 روپۍ دي. چون ما د افغانستان کې د ماشومان لپاره کار کوو، ما ډېر داسې کسان ولي دل چې هلته د کورنۍ لخوا دوی ته یو ټارګټ یا یو هدف ټاکل شوی دی چې تاسو به د ورځې دومره پیسې کور ته راوړئ. نو کله چې یو ماشوم ته دغه ټارګټ وټاکل شي او هغه په دې باندې پوه شي، تاسو په رسنیو کې، په سوشل میډیا کې خصوصا، ډېرې داسې مرکې اورېدلې دي چې کورنۍ له هغې څخه غواړي چې تاسو باید د کور لپاره دومره پیسې راوړئ یا د کور څخه بهر وي او 2 ورځې کور ته نه وي تللي. دغه شی د دې باعث کېږي چې دوی روږدي شي، دوی تر جنسي زور زیاتی لاندې راشي، دوی سره بد خلق شي، دوی ووهل شي، وډبول شي او داسې نور مسایل.
بله، تاسو جنسي زور زیاتی یا جنسي تیری یاد کتر یا د خپل خبرو کې کلس دغه ماشومان بیرون لیکل کیږي یا د سوال لپاره یا د دې لپاره چې کار وکړي دوی ته پیسې راوړي، دلته بیا څومره دوی له جنسي تیری سره مخ کېدلی شي؟ دا ستونزه څونه عامده او ډېره ده.
بدون شک نه چې کله داسې ماحول ته د ماشومانو د پاک صورت کې چې سرپرست ورسره څوک نه یو لیږل کېږي، او دا هم د یو ورځ لپاره نه وي، دا دنده وي او ټول کال د دوی دنده همدا وي چې سهار له کور څخه ووځي او بیا بېرته راشي. په واضح ډول دی چې دغه مسایل حتما په داسې ټولنو کې موجود لري. موږ بیا کولی شو چې په مقایسوي ډول باندې د نورو هیوادونو هغه سخت دریزه قوانین چې پلي کړي دي، چې مور او پلار مسؤلیتونه لري، چې ماشوم تنه پرې نه دي، ماشوم تنه چیرته لاړ نه شي، یا په مکتبونو کې اجازه نه لري چې مکتب څخه بې وخته ووځي تر څو چې سرپرست څوک نه وي. نو کله چې موږ دغه قوانین ګورو، بیا هلته هغه آزادیانې ګورو، واضح ډول دی چې دغه قوانین په دې خاطر دوی سخت جوړ کړي دي او تعقیبوي چې این دغه مسایل رامنځته نشي، ماشوم معتاد نشي، ماشوم د مافیا سره یو ځای نشي، په ماشوم قاچاق ونشي، ماشوم باندې جنسي تیری ونشي او داسې نور بوګنوونکي مسایل.
کوم نظام ته به څه ویل تاسو ولریا دی؟ او افغان په صفت، د دې یو چا په صفت چې خپل ټولنه درک کوي، دغه اقتصادي ستونزې، دغه بیلابیل ستونزې چې په مرکه کې تر اوسه موږ تاسو خبري ور باندې وکړي، تاسو کوم نظام ته څه ویل؟ لري
منګه په سیاسي لحاظ باندې په افغانستان کې په دې تیرو څلوېختو کلونو کې به بل نظامونه لرلې دي متاسفانه په یو ډېر اوږد مرحله کې مونږ ونه توانیدلو چې دغه اساسي مسلې ته خاص قوانين جوړ کړو مونږ فقط یو څو په نوم نهادونه د مسلې د حل لپاره لرل اما متاسفانه هغه وخت کې کار ډېر نه شوه فعلا چې په افغانستان کې دغه ادعا کیږي چې د قانون پلي کېدل حتمی دي او دوی عملي کوي په دغه سي حالت کې لازم ده چې قوانين جوړ شي او عملي شي د دې پایل باید وشي د کورنۍ څخه د دې پایل باید وشي د خوانځي څخه او دغه د ټولنې په ټولو برخو کې دغه قوانين عملي شي او مجازات ورته وټاکل شي تاسو ګورئ چې کچېری یو مور او پلار خپل اولاد بیرون ته لیږي بل څوک حق نه لري چې ورته ویوالي دغه حق اته حکومت تر اوسه پورې چې څو کلونو کې زه شاید ومه دغه څه خاص مونږ لیدل چې یو کورنۍ کچېرته ماشوم مکتب ته نه لیږي او د مکتب څخه وباس یا د دې لپاره کوم قانوني پایګر وجود لري یا قانوني تعقیب شته چې څو کلته لاړ شي او پښتنه وکړي د کورنۍ نه چې سم ماشوم تیر یو میاشت کې مکتب ته نه درغلی څه کوي یا مکتب ولې پرې خوسته علت څه دی نو چیرې چې قوانین نه وي او د عملي کېدو یې زمینه نه وه یا نه وي بیا موږ ښه نتیجه نه شو ترلاسه کولای که چیرې د افغانستان اوسنی نظام په دې فکر وی چې په ماشوم باندې سرمایه گذاری په ماشوم باندې پنګونه د افغانستان پاینده باندې پنګونه ده بیا د دغه قوانینو جوړول عملی کول تر ډیرو نورو قوانینو ډیر مهم او ارزښتمن دي
bale ډیر زیات مننه تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
مننه کورم ودان
دران دوستانو دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشوم د تغذیه او د توار ته نور لومړنۍ حقوقو په اړه خبري وشولې لمون سره میلما و سید نجيب الله سادات تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری